سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زموږ غاک لازادې رادیو نه اوري ورسته په خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه د توڼاند کېږي خدای غې نه مخ کې خبرونه پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د 15 د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10 بجې په مالونو بار لاري په تورخم واوښتي هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري د تورخم لاره د 12 د تورخم په ګورکي سیمه کې د پاکستانی او د طالبانو د حکومتي سفیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خان پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونو یې مخه نیوله د دوی په خبره په دې نښتو کې د پاکستانی ملیشو درې غړي ټپیان شوي دي دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ د تورخم په کرښه نښتې کېږي بلکې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوي دي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون انجونې له ښوونځیو راګرځولې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک وو خو 3 لک نور انجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوې دي دا 3 لک انجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي دي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر 6م ټولګي پورې د انجونو ښوونځي بند کړل او د واکمنۍ په 2م کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پاکس د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسویس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی ګبریسویس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی د مونکی پاکس ناروغي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا کینیا روانډا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت ویدانت پټیل وای هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ترسره کړې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې ماودي ازادي رادیو د دیونې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم نن 4 شنبه د زمری یا صد میاشتې 4 شنبه طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیازلي واکمنۍ د درېمې کلیزې په توګه ولمانځله په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل همدارنګه رسمي مراسم هم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځې ولمانځله خو نن موږ له خپلو اورېدونکو نه په دې خپرونه کې اورو چې په تیرو 3 کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي ګڼو اورېدونکو نه چې موږ وخت و پیغامونه راته پرېښي دي پایل به له هغه مثبت بدلون نه وکړو ټولو له دینه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدی، په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی، خو بیا په مقابل کې ګڼو نورو اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې، په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار یې خروان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو، وروسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکی واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له سلام نو وروسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زموږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلې دي او ډیر امیدونه مو پوره شوي دي.
دی اوریدونکي پیغام پریښی چې ژوند کې ډېرې هیلې راغلي او ډېر امیدونه یې پوره شوي، خو کومې هیلې، کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. کله چې موږ ته پیغام پرېږدئ، لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه، ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، دی ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو ویلی چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی. په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کېږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. کم خلک چې پخوا پیسات یا په استراحت کې وو، هغه اوس هم دي. او کم خلک چې مخکې ستړي وو، هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغییر په ژوند کې نه دی راغلی.
وامورېدل چې دی اوریدونکي وایي چې کار روزګار خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپل کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه، اغه وس په سخته پیدا کی. عموما له افغانستان نه د فقر او بیوسلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکو را سره په ټلیفوني تماس کړي، له د سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک لکم زای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام علیکم. بله
بله، موږ د تا غږ اورو. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
شان زه غازی خان شینوار ما د دادر د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیک هلي احترامات وړاندې کوم. ولاده وک ټولر براتر وګ جوړ اسې د ننګرهار ولایت د بیسد ولسوالۍ نن طرف ته ماسمه.
شینوار صاحب، ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانځي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لاوریدونکو نو پښتو چی د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغییر راغلی، څه پکې خوشوي، څه پکې خراب شوی.
نو که موږ تاسو فکر وکړو، د هر هدف نه اولی بدلون خدا ده چې افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوا دوالو بکله ویل چې په وطن کې امن راشي، خیر ده. موږ د پنیمه ګډه باندې ډوډۍ خورو، خو چیر ورځې موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړ نشي، که د طالب طرف نه، که د دولت طرف نه. نو دا یو نعمت دی موږ ته را په برخه شوی، د الله نه راضي یو. که نه دا به هم درته ویم وروره، ما خپل هم په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې، ولې دغه مرګونو نه زموږ ولس، زموږ خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشحالۍ احساس کوو په خپله خاوره، خپل لرو، او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غټ نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوستی دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګور از مونږ پول چکونه نه ورانېږي مونږ مکتبونه نه ورانېږي مونږ جمعات
نه ورانېږي نو جنگ خو هم دی طالبانو کو جنگ خو دوی پات نه دی رسولې دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وزپلی وي او جنگ نه وي جنگ خو طالبانو کول په خاني حکومت سره دا کار خو په خاني حکومت هم کولای شو کدی په خاني حکومت خلک دا استدلال وکړي چې ک طالبانو جنگ نه وکړي مونږ هم پول چکونه نه ورانې دی چې نه کیده د انجونو مکتبونه تړلی په دې اړه راته ووایه څه فکر کوي که درې کاله دی یوې نجلۍ چې لسم سنف کې وه اوس به د فاکولټۍ په اول ټولګي کې وه فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی که نه
ډېر غټ تاوان دی باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشې کړي یعنی سره کوم چې دوی چې مونږ راغلي وو افغانستان ته خپلواکي مخیستې ده او خپل نظام دی دلته مونږ ګاونډیانو ته کتل څه په ډیورنې که په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو نو باید همدغسې فکر طالبان ولري چې ولې د جنګ لحاظه مونږ افغانان مخې ته تلای شو باید د تعلیم په ډګر کې هم پاتې نه یو
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی
اړینه ده ولې چې تعلیم او تربیه نه مونږ ډاکټرو ته ضرورت لرو انجنیرانو ته ضرورت لرو ولې چې په سولو په امن باندې مونږ خوشاله یو چې دلته زمونږ بیزتای نه کېږي هغې تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې مونږ ته درسونه مي مونږ ته زمینه موسې چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډېر ټینګار وکړي یعنې که پخوا په ځینې ولسوالیو کې امن نه و هلته درسونه نه وو یعنې یو څه نه رسېد باید طالبان اوس کوشش وکړي چې هغې خواو کې مکتبونه فعالکه انجونو ته هلکانو ته او درسونه زیات کړه چې زمونږ خلک د څه نه خبر شي تعلیم وکړه زده کړې وکړه چې مونږ په هره برخه کې ځان ته خپله باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شنوار صاحب تاسو به نه پوهېږم چې څومره موافق یې زه نه غواړم چې تاسو ډېر زیات پیچلې پوښتنې در سره وکړم خو لنډ راته دا وایي مونږ د اورېدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی غریبي راغلې ده فقر راغلی بېوزلي راغلې ده له دې شکایتونو سره ته څومره موافق یې واقعا هم داسې شوي؟
او بالکل بالکل یعنی په داسې به هرې خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ وکړو وګورو یعنې په دې وصلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنې دومرې نه دی خرابه او خرابه په ولې نه دی زمونږ افغانۍ چې ده اوس هم په دنیا کې د اووه اتو ملکونو نه مخکې ده په لوړ ثبات باندې ده بیا که راشو زمونږ قیمتي دومرې نه ده زیاته قیمتي انشاءالله د پاکستان نه د ایران نه په ډېرو ملکونو زمونږ ښه ده نو دې ته ایله شو چې اقتصاد دومرې زمونږ نه دی خرابه ولې د کار زمینې لږ کمای دی نو دا چې کوشش وشي د کار د زمینې انشاءالله چې هر څه به سم شي نو بغته خبره زمونږ دغه ده چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی د خپلو هوایدو نه دی.
ډېره زیاته مننه کوو له شینواري نه چې له ننګرهار نه د بی سودو نه یې زنګ وهلی و. کور دې آباد بل اورېدونکي ته ورځو دی هم راسره په تماس کې دی غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. پښتون صاحب ستړی مه شي خبرونه ته
قبول کړه. سلامونه تاسو ساتو د راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول افغانستان ټول مظلوم ملت سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مسې پښتون صاحب د مونږ سلامونه مومنه غږ دی یو څه مونږ ته داسې دغه راځي لکه قطه قطه کېږي خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول تاسو په خپل اړه نه دا د خپل سیمې او ګاونډ په اړه دې راته ووایه داسې بې طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې اغېز سره راغلی دی څه بدل شوي څه ښه شوي
زموږ به بې طرفانه نظر بیانوو. تاسې به هم پیچلي پیچلي پوښتنې نه کوئ چې زموږ د لمانځه وخت دی.
سمه ده سمه ده.
خبره داسې ده ډېر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو او هغه چاپي چې پر خلکو ول کېدل یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یېدل یا د خلکو جنازې راتلې هغه الحمدلله اوس نشته. او بله خبره دا ده سړکونه وو پلچکونه وو پلونه وو مکتبونه چې ورانېدل هغه اوس نشته. دا به قضاوت وو هغه طرفینو ته پرېږدو چې چا ورانول هغه د هغو کار دی. نن د اګست څلورویشتمه ده بل یوه دا ورځ په ټولو ولایتو کې ولمانځل شوه. زه به خپل د منطقې حال دا دی چې په مجموع کې به درته ووایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یګانه شی هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی یعنی ډېر راغلی واقعا راغلی دی. د دې څه به څوک چشم پوشم نه کوي. او بله خبره دا ده فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو هغه فساد تر ډېره ورک دی. یو څه ناڅه واسطې واسبازي اوس هم شته خدای تعالی دې دغه ورکې کې. اما یوه خبره زه کول غواړم خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راته او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډېر شکر داري چې افغانانو ته امنیت راغلی. ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي، افغان یې هم غواړي، انسان یې هم غواړي. هغه د جهاز، هغه د خلکو اقتصاد قوي کول دي او خلکو ته کار پیدا کول دي. او بله خبره دا ده زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په یې نه به په دې نه به ووتل د غور اغوستل دي، او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي، یو وحدت راوړل دي. او بله خبره دا ده چون چې موږ امنیت لرو واقعان، ولیکن باوجود د دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو، بل شی نه لرو. جهان موږ سره رقابت، جهان موږ سره رقابت وکړي، اما موږ پیسې منجمد دي. موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې، ګاونډیانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي. ولیکن اما موږ باید څه وکړو؟ افغانان باید خپل په مابین کې سره کښېني، یو نو وحدت باندې ټینګار وکړي، پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي. هغه راضي و ناراضه باید ټول داسې سره کښېني. دا قومي عصبیت و، دا خودپرستۍ و، سندپرستۍ و، نجات پرستۍ و، پښتون پرستۍ و، ازبک پرستۍ د مابینه ختم کړي انشاءالله تعالی. لکه دغسې چې اشغال ختم شو، موږ به د ګدایګرو د لیست نه وځو انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب ته، خو زه من کړم چې پښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره ډېره زیاته مننه. تاسو خپلې خبرې ښې راټولې کړلې. فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دی د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن له ګڼو اورېدونکو نه واورېدل، ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنی دی چې جنگ نشته دی، جګړه نشته دی، خو بشپړ مسؤلیت، خوندیتوب، هغه تامین د امنیت چې ورته وایي، هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې انسانان په بېلابېلو برخو کې چې تاسو اشاره وکړه اړتیا لري. چې
نو ما خو مخکې درته وویل چې موږ تنها و دغه امنیت، دغه امنیت موږ ته کفایت نه کوي. نن زموږ متقاعدین متضرر دي، زموږ معلولین متضرر دي. نن موږ دلته هغه قدرونه چې مو درلود هغه نشته. دا دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري، او د هغه خلکو تجربې، هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې، د هغو غږ واوري، د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي. زه به یو لنډه خبره درته وکړم انصاب. دا اسلام داسې شی دی، بلې موږ مانده ته ضرورت لرو، موږ روژې ته ضرورت لرو، حج او زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو، او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته هم ضرورت لرو. نو زموږ مسؤولین باندې زما غږ زما دا دی چې د تعلیم په عرصه کې، د تعلیم په عرصه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د اقتصاد په عرصه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د کار په عرصه کې د افغانانو سره کومک وکړي. او د جهان سمو پیشنهاد، د جهان سمو غوښتنه دا ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن وز، دا نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري، د دې نظام سره تعامل وکړي او زموږ بودیجې راخلاصې کړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولیسي افغانان به هم د غیرت خاوندان شي، هم به د عشت خاوندان شي، هم به د کار خاوندان شي. یا دې الله سو چاته د ګدایي نه یو.
مننه مننه پښتون صاحب. د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغوی خپل دلایل لري او خپلې غوښتنې لري له طالبانو نه، او طالبان په خپلو خبرو باندې ولاړ دي، او دا د یو بنبست سبب شوی چې بالاخره یې زیان او تاوان ماتې چې تاسو وویل هم افغانان ګالي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی، یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانین نشته. دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي دموږ قوانین دي، خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي، او د قوانین په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د اوسنیو وخت او د حکومتدارۍ لپاره. واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري. ستونزې شته دی، ګڼ مسایل شته دی، او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده. طالبان یا د طالبانو پلویان کله نا کله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي. دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم، خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري. بشري حقونو ته درناوی، د خزو او جنو حقونو ته درناوي، هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول، او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک لغړو نور خلکو ته برخه ورکول، دا ټول شموله حکومت جوړول، دا ځینې وختونه دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هره ورځ اورو. مننه کوله پښتون صاحب نه څو نور پیغامونه یو اوریدونکي راخلو، بیا لدین ورسته زه پیغامونه ترازم. مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
اجمل الله محترم تا ته پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم. سکوله پسرلی ما د بغلان ولایت د کیلګی سیمه نه.
پسرلی صاحب د موږ له خوانم سلامونه ومنه، په دوه لاسونو یې ومنه او په کیلګی کې ومنه. ستړی مشي خبرولې ته
ان سب تخبلای کی جو یرا الله لز استاد ډیر مینوال استاد دی خبرو خبرو د ډیر کم راځي وسو د ازادي رادیو تقسیم اوقات د لګبل راخد زو ای خو په خو ډیر یو خوان کوشش به خبرو ته راتلی وس کم راځي
ز په خبرونو کې لکم یما خو یما په خبرونو کې د خبرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونو چې په دغه کې مصروف يم. مهرباني وکړئ نن طالبان دریمه کلی زلمانزي د خپل واکمنۍ د تا خپل ژوند په اړه باندې راته وایا، تیر در کلونه د څنګه تیر کړ پسرلی صاحب؟ ها د پسرلی صاحب ټلیفون چې خبره پایل کړه کاته شوه، خو اوس به بیرته ورسره تماس ټینګ شي. پیغام ته راځو.
سلامونه سلامونه تړی صاحب محترم اتا طبیع ټولو ویدونکو ته خبرې میسج را تکوم. ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړی صاحب محترمه، ولې نه بدلونونه خو ډېر زیات د افغانانو په ژوند کې راغله د طالبانو راتګ نه وروسته مطلوب بدلونونه داسې دي. تاسو معلومات دی د دوی راتګ سره هغه سعید امن راغی، جګړو جګړې ختمې شوې، دغه کیسې ټولې ختمې شوې، دښمنانې واقداری او چوکیداری داستا او دازما دا ټول ختم شو. یو خبر شته تړی صاحب محترمه چې ځوانان ډیر زیات بیکار شو او ډیر زیات بیکار دي. افغانستان نوی په سره ناست ځوانان چې بیکار دی، بوی بیکار دي، څوک خارجو ته ځي او څوک ګرور یا خوازي، څوک ور پاز خپل دی او د ځوان په شپه چې د ځوانان سره د کینه مسخریت. تړی صاحب محترمه د ژوند نه ناهیلي دي، په ډپریشن اخته دي او هغه ډېره کمه مزدوري باندې چې لګیم کار ورته نه پیدا کېږي، ځکه بیکاري ده. او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري، یو زغت مسلک ولري، یو دغه یې کنه یو څه ډېر تعلیم ولري، ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کې داسې نه کېږي چې بے خپل والے بے واسطو جذب شي. اړې سه محترمه د ځوان په صفات ځخپل مې اوس وخت بیکار شو، مانو یقینا د تویم چې ډیر زیات ورختا او ما د کورنۍ یا مشکلات مې ډیر ونو بیخي زیات دا او مانو د ځوانان هم داسې په ډیپریشن کې اخته دي، پردي وطنو ته دی حالت هم نه پردي، په ایران کې په پاکستان کې اخوای هم نه پردي او مشکلات ډیر زیات دي. نو الله تعالی دې رحم وکړي. الله غیر نه امراشړي تړي سه محترمانو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاري په صفت غوښتنه مې داده او د ډېر کلکه غوښتنه مې ده چې د ځوانانو ته کار پیدا کړي، کچر ته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي، اره برخه کې وي، ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسو د ملاتړ دي او دغه ځوانان چې د ملا تیر شو تاسو سره ودرېدي، انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کیږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې، دغه ځوانان په کاروبار پیدا کې، دغه ځوانان ستاسې دي. تړی صاحب محترم، ځینې ځوانان مې داسې هم ولیده چې مونږ ته شکایتونه بعض یو نیم شکایتونه راغله، وایي مونږ چې نظامي دغه ته ورشو ښه پسونه تو برابر مثلا تعلیم هم کړی وي، مونږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022 نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نشته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمې که 2023 والا پته نه لګي، خو ولې چې نظام مستحقي د کار مستحق باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په سپد وختنه د غلط اړې سره محترمه چې دوی ځوانان په کاری زمينه برابر کې نظام کې جذب کې خصوصي سکتور کو ته چې زمينه برابر کې ان شاء الله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسنه کې موږ د دې نظام خیر خوئی غواړو باید دولت تلاس ورکی ولس سره څنګه په څنګه ودریږي ولس جذب کې ولس ته وتی پی ورکی د ولس حق حقدار ته وسپاري دانه شي یو چې مثلا یو قماندان رمضان سره تر زامن او رارگان مخکې کړي بل قماندان صاحب رمضان سره رارگان یې تر زامن مخکې کړي و همدا کیسې اوس روان دي الله دې رحم وکړي تړې سره محترم درم پیغام وکړي جلا د چې نشرې کړي رضیته مننه کور مو ده
ډېره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی وو کور ودانۍ ورته وایي فقط یو شی باید زه ووایم چې زه تھانے نه بلکې اجمل آندیم غالبا چې دی اوریدونکو به د تھانی ګمان کړي وو په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته وا غدا و چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبان سره نه و کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمېر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګډ شوي او په حکومت کې په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا دی وی ډلې پوری رپ نه لري هغه بیا دی ټول دولت او دی ټول ولس حکومتونه کیږي او په هغه کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو کنه هر سړی چې کار کولای شي هر سړی چې خدمت کولای شي هغه باید وکړي چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې وستونزه چې وه هغه دا وه چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډېره پورې چارې یې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي مسلکي خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل د بیکارۍ له وجې نه هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خېشخوریو خپلوي پالنې خپل سمت پالنې دا رپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس یو وزیر چې چیرته ځي ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي البته ځینې ادارې خایوي چې په هغې کې ګڼ شمېر پخواني مامورین هم کار کوي خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده راځو بل پیغام ته وبخې یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې راسره په تماس کې دی له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه خبرې کوئ
مننه ام صاحب زه اسمت الله افغانیار یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم د کابل د فتحې یا د افغانستان د ازادۍ د ورځې د تبریکې ټولو هیوادوالو ته وایم راځم خپل نظر ته
مننه نظر به دې واورو مهرباني وکړئ
جناب خان صاحب کله چې یو حزب یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنیږي طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسی لري او هغه خپل پالیسی ته به د دوی سره په حکومت کې خلک ژمن وي زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه او موږ په بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو زه په حزب اسلامي پسې وم ته په جمعیت پسې وې پلانۍ په ابل پسې وه پلانۍ په طالب پسې وه پلانۍ په خلقي پسې وه پلانۍ په کمونیست پسې وه پلانۍ په چا پسې وه کله چې دا حکومت واوړم موږ خپل تضاد پالو ابل ورځ یو کس ترافیک و ترافیک یو ډېر عادي دنده ده یو بل کس ته وایي پلانې ماما دا دند دی ولې پرې شول بار وایي زه خلکي یم یو دین پالم پلار مې خلکي و نیکه مې خلکي و زما اولاد او زما چرګ بلام خلکي وي
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دی په دې نظام کې څوک وکړل شي په یو معمولی نظر باندې طالبان خلک نیسي یو سړی ترافیکي پرې دی وایي چې زه خلکي وم زه فکر کوم چې ډیر دی وخت به یا په حوزه کې ناستي یا په پوسټه کې ناستي دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپل ډله پالي او نور خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی لوی هیواد دی دی کې وګړي دي څوک به د طالب مخالف او څوک به د موافق اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي ولې هر سړی کار او دنده ونه لري عمومي بخنم شوې ده عفو هم شوې ده مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي ولې یو مناسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیاسي سیم نه
ان صاحب زه خو دلی په افغانستان کې مخفل طالب یم خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي هغه د دې هیواد په ځان وي خو البته حقیقت وایم پر حقیقت چې در چا تاوان بکش راځي د هغه نه درېږم دلته طالبان نه دي ګرام طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي طالب وایي وایي زما په مابینځ کې باید چې پښتون ازبک تاجک جمعیت حزبي پلانې دا یې نشته ټوله تر یوه بیرغ او یوه ملت په نامه به کار سره کوو هغه چې هر څوک وي
افغاني هر څه دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایه زیاتره خلک له دې نه منکرېږي زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې هم موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت کې نه خوشحالېدلی شي په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوئ تاسو نظام رانوئ یعنی انتقاد یې نه منلو ویلې هر شی سم دي اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهېږي مني ستونزې مني خپلې بریاوې هم وایي خو ځینې مطلق وایي چې نه هېڅ ستونزه نشته مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار روزګار زمینی او شرایط کم شوي دي دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده منئ
بله و خود منو هر څه به منو او هر څه که ښه وي که بد وي ساروان صاحب مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعاله وې دلته خلکو د مندني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې هغوی به د خارج نه دلته انجوګیانې فعاله وې هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې دومره زیاتې پیسې اخیستلې خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم اوس هم خلک پیسې اخي خو طبیعي خبره ده چې ماش به کم اخلي خو دلته قناعت نشته که چیرې قناعت په دغه ماش سره وسي دغه ماش چې اوس یو څوک اخي دم ډېر دی په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب یو څوک 50,000 لکه یو نیم لکه افغانۍ ماش به مخسي رشوت به مخسي خو بیا به هم د ده دا ماش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی په خاطر د دې د څه کوله پردي ښځې به راوستلې وو پردي هلکان به ورسره وو شوقونه وو او بانډارونه به وو
مننه کوم افغاني هر څه یوه بله پوښتنه هم چې نور اورېدونکي په لاین کې دي د تعلیم په اړه باندې ځکه دا خبرونه ده چې دا تیرو دریو کلونو ته باید وګورو او زه نه غواړم چې ورخیزم یو طرفه مې هر نظر چې واقعیت یې هغه باید پکې واورېدل شي په تیرو دریو کلو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کېږي او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې هم چې موږ رپورټونه خپرو بیرته ګورو چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډېر ملاتړي دي ویل تاسو ولې دا خبره کوي د عصري زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي دا موضوع ته څنګه ګورئ همداسې د یو افغان په نظر
تکاستاب ستاد پښتنه دوه جزه پیدا کوي یو چې نارینه او پروندو هغه کوم زو وګور تر زیاته بریده پرمختګ کړی دی موږ دلته رابرات باندې نو وینو چې په پانتونونو کې پاله کیږي او زکو ساته تر ډیر کچل وړ سوی د پاتې سنجونو اړوند د نجونو اړوند دلته چې کوم پالیسی د امارت مشران لري هغه طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي موږ ته وایي تاسو ته وایي ټول ته وایي چې موږ په شریعو امور برابر مکتبونه خلاص غواړو البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعاله وو هغه ماته هم د برداشت وړ نه دي دلته نور عام افغانان ته هم د برداشت وړ نه دي
اوس خو د جمهوریت په اړه باندې خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغې مکتبونو کې کومه شرعي ستونزه وه خو لږ تر لږه همدغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمه یو زه له تاسو مننه کوم که څه خبره لرئ لنډې راټوله کوي چې زه نور اورېدونکو ته ورشم افغان یاسم
مننه زه ان شاء الله ورسته خبره مې دغه ده چې هر څه ته به په ښه سترګه ګورو ان شاء الله خدای مهربانه دی دغه څه به ټوله سمېږي هېواد مو ان شاء الله د پرمختګ پر ور روان دی د یو څه نه به ډاډه کوو په پردو پسې به نه ځو راسئ ټوله یو ملت یو قوم سمت او یز دا ټوله سره پرېږدو یو ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو
مننه کوم
اسلامي مشران ډېر
من راکو سلامت اوسې په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي او ټول به خبرې کوو او ټول به سره یو بل پسې ځو. یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادرکه دی په نظام کې هغه دا دی چې خلک ډېر نه پوهېږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي چې مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دوی په راتلونکي کوي، له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث دی چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغاني ار صاحب نه مننه کوو. بل اورېدونکي ته ورسم، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او تخنیکی افګاران دا ټول خوګو دیدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مې نوم دې څه دی او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل انسه مبارز جانا لپاره تاسو خو سمګران مو خېلې
سلامت اوسې. مبارز جانان له پکتیانا فرانا دا غک سره دی لگ شمال راځي مونږه ل فرانا ستړی مشه. جانان صاحب نن طالبان دریمه کلیسه تا خدا سي شاعرانه نوم دی مبارز جانان. نن طالبان خپل دریمه کلیزه المانزي. تر ته وای دی افغان ځوان په توګه باندې چی تیر درې کلونه دي څنګه تیر شو؟ د مبارز جانان انټرنیټ ته غوندې چې کار وکړي. جانان صاحب او بخینو درنو اوریدونکو دی خاغلی جانان ټلیفوني تماس کته شو که بیا زنګ وهه اتمنه د ما تخنیکی همکار اخلي یو پیغام ترازو دا مورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو، زه هارون هلکوزی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالی څخه د سران کلا د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی. د افغانستان ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. بعد مبارکیه خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشحاله او روغ جوړ وي. ما په دا درې کاله کې چې درې کاله کې چې امارات راغلی دي زه خوش او خوشحاله یم، ځکه چې د دغه امارات نه مخه هغه جمهوریت کې چې کومې ستونزې ما یې لیدلې دي هغه تاسو ته زه بیانوم. مخکې په دا جمهوریت کې کومې پیښې چې وې، چاپه وو، ټکان وو، جنګونه وو، ماینونه وو، بم وو، ډېرې ستونزې مو ولیدلې. خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه وو چې چاپه راغله دا زموږ سرای باندې واچوله. دغه پیښه درته وایم چې زموږ په سرای کې چاپه ووله، زما درې وړونه شهادت را ورسول. نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته یې را ورسول. اوس الحمدلله موږ خوش او خوشحاله یو، نه ټاکسته، نه جنګسته، نه غال.
دا یو اوریدونکی و چې دلایل یې ویل چې دی ولې خوښ دی د طالبانو په نظام باندې او د پخواني حکومت پر مهال باندې د نظامی چاپو چې عموما به هغوی په هغه ځایونو باندې چې د طالبانو وسلوال به پکې واچولې یا نړیوالو ځواکونو د هغې په اړه څرګندونې کولې. دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه چاپو او هوایي بمباریو کې ډېر کله هغه خلکو ته هم زیان رسیده یا تاوان رسیده یا په نښه کېدل چې هغه عام ولسي خلک و چې وخت په وخت پی په هغه وخت کې رسنیو هم رپورټونه ورکول. خو د جګړې یو سبب د هغې وخت حکومت او دولت یا جمهوریت طالبان ګڼل، ویل چې د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي او یا ورته نور دلایل چې طالبان جګړه کوي او حکومت کوي. اوس چې جګړه پای ته رسیدلې، یو لوری یا مات شوی یا د سولې د موافقې په ترڅ کې طالبانو ته واک او قدرت پرېښی دی او طالبان بیرته واک ته راغلي دي، آیا همدا کفایت کوي چې جګړه نه وي؟ د یو بل اوریدونکي شکایت اورو.
السلام علیکم، صفت الله مومند ما د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. زمونږ په ژوند کې تغیرات خو په دغه شته نظام کې ډېر زیات راغلي دي. اقتصادي بحران دی په وطن کې او دغسې نور ډېر مشکلات دي چې څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د نجونو مکاتب بند دي او خلک اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. نو په دغه دریو کلونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي، یعنی غربت چې دی هغه ډېر پر رجحان کې دی. مشکلات ډیر زیات شوی دي او امنیتی لحاظ سره هم مشکلات زیات شوی دي. همدغه سی د میډیا د لاري د سوشل میډیا د لاري کوم یو کس خپل غږ پورته کوي نو خلک اجازه نه ورکوي، خلک کوشش کوي چې آواز یې بند کړي او همدغه سی خلک تهدید کړي، نو ډیر زیات مشکلات دي زموږ په ژوند کې. دغه سی مشکلات چې هر زلمی هر یو ځوان غواړي چې په داخل افغانستان کې یو څه کار وکړي نو خلک اجازه نه ورکوي، د سوشل میډیا پابندي هم شته دی، دغه سی نور ډیر مشکلات دي. نو دغه مشکلات ما تاسو ته کیښتل، الله دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي او بیرته سوکاله شي. والسلام، مننه.
مخکم دی یو اوریدونکو نظر واوري چې وای په امنیت خوشاله دی، خو ورپسې یو بل اوریدونکو واوري دا چې هغه خپل ګڼ ستونزې یاد کړلې چې په تیرو دریو کلونو کې ورسره مخ دی. یو بل اوریدونکو تم راځو، بیا یو ټلیفون ته ورسم.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشي.
سلامت اوسې، خپل سلامونه احترامات تاسو ان صاحب او تاسو اوریدونکو ته او کارکونکو ته ټول ته باندې کوم. شرناغه نو کاپیسا ولادت مخه بیت
شرناغه له کاپیسا نه ستړی مشي. څنګه یې؟
سلامت اوسې. دا په دې ځوان دی اوسې ان صاحب، ته څه حقیقت یې هغه به وایي کنه؟ موږ داخله د افغانستان کې اوسو، بس دغه ځای کې ژوند کوو، ژوندګي کوو، دغه ځای کې مداخله ژوند روان دی.
خو زه د حقیقت تر ته وایا،
بس حقیقت دا شه دی ان صاحب، چې کله مثلا دغه داوود خان کوټا نه ورسته کنه، چې کله مثلا کوټا ورسته دا هغه نه دوه خاطر افغانستان خلک یې ان بیچاره مستو تقصیر سره مخه مشل. اوس دا هغه څه دغه بریدو مثلا کله چې دغه جمهوریت نظام را طالبان اسلامي مراد جوړان کو او هغه چا ملته تو افغانستان باندې عمله وکړه، افغانستان یې اشغال کو. تاسو باور وکړئ یو کاز وکړه احمد خان صاحب چې ډېر کارونه روانو، مثلا چا چا سره کار هم در او زه کړو، بعد د شی حالات شروع شو، مثلا چې دکاندار به دکانداري کوله چې طالب دې کښو به بس انت خاصه خاصه په کورو به چاپی شروع کړل. انا هغه حالات چې موږ لیدل کنه ان صاحب، هغه حالات چې مثلا ځوانان شې دلیل کورونه مرانه در قتل عام روانو، ته باور وکړه چې ته به ما دې ګرد کورونه وتلې نشل.
وس خدا ما د خبرونه په پایل کې موبایل خلکو سره می خبرې مو کړلې. تاسو د سیمې اوسیدونکو ضرور نه دی چې داوود خان نظام چپه شو او تر اوسه د افغانستان خلک غریب دي او هم د سي غریب پاتې شي، خو ستونزې وي روسان و روسان نه ورسته. وس امنیت باندې من خبرې وکړې بلا بیلو چې امنیت خښوي، او دا مو موبایل چې امنیت زکه خښوي چې د طالبانو په مقابل کې اسی څوک نشته لکه د پخواني حکومت په مقابل کې چې طالبان جنگیدل. خو زه دا به ومنو چې د امنیت خښوي. آیا فکر کوي دا ته چې خبر واوره اوس جمهوریت باندې خو موږ باس نه کوو، موږ د تیرو طالبانو په درې دوره باس کوو. امنیت به جمهوریت سره مقایسه کو چې ستونزې وي، او اوس امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي د تاسو په کلي او منطقه کې همدغه امنیت یوازې خلکو ته کفایت کوي که خلک نور هم کوم ضرورت لري؟ صحي کلینیک ته اړتیا لري، سړک ته اړتیا لري، مکتب ته اړتیا لري، او دا اړتیاوې پوره دي که نه، یا څوک یې د پوره کولو هڅه کوي که نه؟ په دې اړه راته ووایه.
بالکل ان صاحب، مکتبونه باید خلاص شي، پوهنتونونه باید خلاص شي، هم د خود به مخه نور مخه. لیکن یو خبره ده بله، ده ان صاحب، موږ به لسوالي کې چې موږ هستو مثلا یقین وکړه چې یو کلي مکتب نه وځي. اوس الحمدلله په زرهاوه ښځې مدرسو ته ځي، یو لجنې کانې مثلا غټې ښځې مثلا
دومره ډېرو مدرسو باندې چې دا ټول خلک دیني عالمان شي، دیني عالمان شي، دا پولیسي، ډاکټري، دا انجینري، دا نور کارونه به بیا څوک کوي؟ فکر کوي چې هغه ته ضرورت
نشته؟ پوهنتونونه او مکتبونه هم خلاص کړي، ښځو په مخ باندې که څوک خلاص وکړي خور لېږي، بس هغه لېږي که نه لېږي، هغه به نه لېږي.
مننه کوله تاسو نه، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورېد. د اورېدونکو او ده هم ورته ویل چې د جمهوریت پر مهال باندې جنگ جګړې وي، اوس امنیت بهتره دی، ښه دی. واقعا چې د جمهوریت پر مهال باندې خصوصا دغه سیمې چې دا اورېدونکو ته زنګ وهلې او دا د جګړې لومړۍ کرښې وي، او سړی د جګړې په لومړۍ کرښه کې نشي کولی چې ووایي چې کومه خوا ملامته کومه نه وه، خو دواړو خواوو ته د بشري حقونو نړیوالو ادارو د سرغړاویو رپورټونه ورکړي. د جمهوري حکومت، پخواني جمهوري حکومت چارواکو او نړیوالو ځواکونو تل پړه پر طالبانو وراچوله چې د خلکو له کورونو نه د مورچلو په توګه کار اخلي. طالبانو بیا په نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت باندې پړه اچوله. اوس چې امنیت راغلی، خلک په افغانستان کې له حکومت نه په بیلابیلو نورو برخو کې
د کار سمون اصلاحاتو تمه لري، غوښتنه لري. راځئ چې یو بل اوریدونکي پیغام ته واورو. د یو څوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې لایم چې بیا اختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو او خوشاله سوي او د راحت ژوند مو تیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به موږ کوی چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډیر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کوم ځای کې چې موږ سیمه و هغه د جنگ یو ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې د همن سام اخیستی ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډیر زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو حتی ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې شته، چې بیکاري ده دلته دوه درې کاله سر په سر، وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي و، کله مو ساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څنګه اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بېخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نه هم امکان لري چې ورسي، کله دا ستونزې مشکلات حل کوي باید دوی ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه وي وړسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
لا هلمند څخه یو اوریدونکي وو چې امې ځینې شیان چې په تیرو دریو کلونو کې د ده په ژوند کې بدل شوي، چې هغه هماغه د امنیت مسله وه، هغه هم یاد کړه. او هغه شی چې د یو افغان ځوان په توګه د ورته په اندېښنه کې دی، د نجونو زده کړې، تعلیم، معاصرې زده کړې، د ښځو حقونه، دا خپلې اندېښنې هم شریکې کړې. د بل اوریدونکي پیغام ته رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر الطافان د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم ازادۍ راډیو ته. چې د طالبانو د درې کال په تېرېدو سره بیا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ تغیر نه دی راغلی. اقتصادي ورځ تر بلې خرابیږي، که څه هم امنیت ښه دی خو اقتصادي وضعیت کاري فرصتونه په نشتون کې شمار دي. السلام علیکم.
ما د اقتصادي فرصتونو په اړه باندې لدی اوریدونکو نه مو اوریدل، او ما غدي امنیت موضوع بل اوریدونکو ته راسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متیو لارو شینم د کابل ولایت څخه. ما د بارک دا ویل سنم کې نور د امنیت له لحاظ، د وطن جوړولو له لحاظ ډیر بهترینه کار کوي، ډیر ګامونه پورته کوي. موږ ډېر ښه خوشحاله یو، مګر د پیسو په باره کې، د مالیاتو په باره کې ډېر سختي وي راوستې. مثلا د رایت حساب ډېرې پیسې غواړي، خلک یې ډېر تنګ کړي. تر دې دا خواهش لرم چې خلک ډېر تنګ نه کړي، پیسې ډېرې جوانه کړي، له خلکو سره گزاره وکړي. دا خو موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده چې افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، دومره سخت خراب دی چې بهخي له اندازې وتلی سخت خراب دی. باید چې ډېره گزاره وکړي، د اقتصاد له نظر له خلکو سره دونه سختي په خلکو رانه ولي.
د بیلګې په توګه د دې اوریدونکي پیغام تک سړی توجه وکړي، ویل خلکو له مالیات لوړ شوي دي په بیلابیلو برخو کې، او ډېرې پیسې ترې اخیستل کیږي. کله چې حکومتونه غواړي د خپلو وګړو اقتصاد لوړ کړي،
لومړنی کار چې کولای شي مالیات پرې کمولای شي. د طالبانو په حکومت باندې د دوی مخالفان نیوکه دا کوي چې نه یوازې دا چې د خلکو ته د کاري زمینو په پراخولو او زیاتولو باندې ډېره توجه نه کوي، بلکې د مالیاتو لوړول په وړو کاروبارونو باندې همیشه د دې سبب کیږي چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه، یو سړی یو دوکانداری لري، یو څوک یو وړه کارګاه لري، یو خیاط په یو ښار کې یو دوکان نیولی دی، که له دوی نه مالیات لوړ واخیستل شي دوی نه شي کولی چې هغه خپل ورځني عواید دومره کړي چې هم مالیات ورکړي، هم د خپل دوکان کرایه ورکړي، هم د خپل کاروبار لګښت پوره کړي، او هم په آخره کې خپلو کارګرو ته او خپل ځان ته تنې ګټه هم ولري. نو د مالیاتو د لوړېدو او زیاتېدو په اړه باندې هم په تیرو دریو کلونو کې همیشه رپورټونه و، په دې اړه باندې بحثونه و. د طالبانو حکومت د مالیاتو د برخې مامورینو پرله پسې ټینګار کړی دی چې دوی په ګڼو مواردو کې هغه خلک چې په متوسط کاروبارونو اخته دي مالیات نه دي لوړ کړي، خو وایي چې خلک ځکه چې دوی باندې د پخوا مالیه پاتې ده په ځینو مواردو کې مالیې بیا تاییدوي چې لوړې شوې دي. دا ستونزې هم د خلکو په ژوند کې د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. دوستانو، د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې، د ماښام له 6 نه د سهار تر 6 پورې په منځنۍ صفه 2:06 نه بیا اورېدلی شي. د ورځې له خوا نه د ازادي راډیو خپرونې د لنډو څپو له لارې په 1925 مترو باندې اورېدل کېږي. د یو بل اورېدونکي پیغام ته راځو.
سلامونه ستاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته، مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي. زه محمد داوود د کندهار څخه خبره کوم. الحمدلله فلحال ډېر ښه ژوند دی، ښه د امن، ښه د خوشحالۍ، ښه د عزت ژوند نسبت تر پخوا نورم. الحمدلله موږ خوشحاله یو، ښه زندګي د الله جل جلاله دې نه سي ناراضه، الله دې مو نور هم د مشکلاتو څخه وساتي. کېدلی شي څه کسان به په شکایاتو باندې وي، هغه لکه څوک د کاروبار یا څوک د بل څه څه، هغه به هم الله جل جلاله مشکلات حل کړي. خو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه ژوند دی.
دا یو خوشحاله اوریدونکی و، خای ژوند برابر و. او هغه چې پښتو کې ماتل وایي چې مور دی وږي له حاله خبر نه دی، نو اگر چې د تایید کړی چې خلک بل اقتصادي ستونزو نه کړیږي چې هیله و خو دا هغه بم حل شي. د یو اوریدونکي غږ اورو چې دی له اقتصادي ستونزو سره څه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند څخه خبرې کوم. وروره، دغه طالبان خو چېښه خلک دي، پر دایو برابر ډېره ښه ګزاره زموږ سره کوي، خو پر دایو برابر چې ډېر شیان یې راباندې ګران کړي. وروره، هر شی په 3 چنده 4 چنده لوړ شوی دی. مثال په طور لکه غوړي او داسې نور ډېر شیان. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ څه شیان چې دي د پاکستان ته روان دي، لکه غنم او دا شیان روان دي، دغه باید راګیر کړي. پر موږ به ډېر ارزانی شي، موږ خپل شیان بس کړي چې ماسې راګیر کړي او ویې ساتي. زموږ دا غوښتنه ده ورور چې زموږ شی دې بل دولت ته نه اوړي، او پر موږ دې خپله توضیح شي ورور، درته یو کښېښه وسیزي دې خپله یو زمینه ورته برابره کړي چې در دې کښېږ دې وروره.
او یو بل اوریدونکي ته به ورشو. د امدی امنیت ستاینه کوي او د بیروزګارۍ نه خفه دی.
السلام علیکم ورور اخی جوړ بخیر. عبدالولی ما پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچل وسیمې څخه. ورور، نور خو امنیت بیخي برابر ده په فضل خدای د لوسه پورې، خو دا لږ اقتصادي مشکلات دي. کارونه نسته، ځوانان ټول بیکاره دي، بیروزګاره دي، ګرځي سره ذهني مشکلات غیر ته پیدا شوي. ولس ځوان نه غونډو خلکو زړه تور ده، خو چې کارونه ورته پیدا شي او لږ مصروفیات ده به ډېر ښه وسي. حکومت مې همدا غوښتنه ده، نور جو وخت نه نیسم، خدای ممل څخه ورځ درته غواړم.
د اوریدونکي هم د ګڼو نورو په څیر باندې وویل چې سمه ده، امنیت ښه دی، خو بیکاري او بیروزګاري په ځوانانو کې دومره زیاته ده چې زیاتره یې په ذهني ستونزو اخته شوي دي. د یو بل اوریدونکي پیغام ته راځو، او دا به مو د دې خپرونې وروستی پیغام وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زړه ډېر ټولو درنو او کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې لاندې چې بیا اختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په 3 کاله واکمنۍ باندې موږ ډېر زیات خوشاله یو، خوشاله سوي او د راحت ژوند مو تیر کړی دی. ځکه چې په تیر کې موږ ته ډېر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوئ، دا فکر به مو کوئ چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډېر سخت حالت و. په هلمند واشیر ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې چې زموږ سیمه وه، هغه د جنګ یو ډګر و. خو په تېرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د همن سا مو اخیستې ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېرې زیاتې خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو حتی ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستا چې بېکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي وو، کله مساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ سو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څنګه اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بیخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ورسي، کله دا ستونزې مشکلات حل کوي باید دوی او ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، هم په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه وي ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
دوستانو بخنه غواړو چې دا پیغام مو مخکې هم خپور کړی و، د دویم ځل لپاره هم تکراری خپور شو. خو په هر صورت باندې د اختر محمد خادم خبرې په اورېدو ارزې دي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خپرونه وه. تر بیا هم په خدای سپارم.
لات ڈمبرو مجھو سویدے لات پہ مخویارا نے سڑے سی زینا سانت پوس گندرا گھاڑم خدایا یاران ٹگان دی ہے جتنا سر کبینا چپوڑے میں پاور پس کولے نشما خدایا لیلا بہر واد خرسل کسمونا چل گیا عقل دکو تا دینو پنج مشبک سوپ چادر ورزینا در سبا پوری چڑے گما نہ در سیار تال ہو سنگ در سے تچے پا مرد مار دھائی مرم مرم مرزا تا پسی بمرم مرم مرم مرزا تا پسی بمرم بغیر لطا بغیر لطا بجھو کیږي قضا شوی دیدنونا او باندې مدي خطا کورینو لکه چې مور دې نور کور کې بند وینا او یو ورو شپه غرم دنو خدایا جانان سڑے راولی کچرا دشینا بہت بد بد پور میں منشنو مالب پاتش سایا سا پریا دونا او پیغلا خوئی خواہ میں نینو ہے تو خمارو سرگو دنور کمی سینو نادان جنے